دا مشال رادیو د په یو بل خبرونه کې تاسو قربا ګل ایاز مستل مشي وخت د سحر لس بجې دي. په دې خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو د تازه بمباری، د اسلام آباد ځینی حساسو علاقو امنیتي چارې فوج ته د سپارلو، د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ، د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د دویم پړاو وروستی حال، او د قبایلی سیمو د کاروباریانو سره د مالی مرستو په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق درته رپورټونه لرو. پونیس پروگرام زما کور زما کلی هم د دې خپرونې برخه ده. خو لومړی وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان جنگی جازونو نن سهار په شمالي وزیرستان بمباری کړي. د ګنشمیر وسوالو د مرګ جوړې رپورټونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د خلکو په زیات شمیره کې په انتخاباتو کې ګډون ښکاره کوي. افغانان سوله او جمهوریت غواړي. او په یوکرين کې د نه سلويخت عسکرو د وژل کېدو په پیښه نن ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په شپږو پټنځایونو بمباري کړې ده چې پکې د سلو خاوشه د وسلوالو د وجلو رپورټونه دي. دغه بمباري د بویا تحصیل په دیګان سیمه کې مخې ته راغلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه حمله د هغو رپورټونو وروسته کړې چې پکې ویل شوي په دغو سیمو کې ازبک وسلوال موجود دي. امنیتي چارواکي وایي په دغه بمباري کې د کراچۍ د حمله منصوبه جوړونکي هم وجلې. ولې آزادو سرچینو د دغه خبر تصدیق لا نه دی کړی. دا بمباري د کراچۍ په ایرپورټ ته حمله وروسته شوی چې پکې د ډیرشو زیات کسان وجل شوي وو چې پرې طالبانو منلې. او د ازبکستان اسلامي تحریک نومې وسوالې ډلې وروستو ویل په دغه حمله کې ازبک جنگیالو برخه اخیستي. د کراچۍ په پیخه کې لس وسلوال هم وژل شوي وو. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې د ځینو مهمو ودانیو سکیورټي په واسطه سپارلې ده. د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014-15 لپاره بجټ پرون مازیګر د خزانه وزیر سراج الحق په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړ. د دغه بجټ حجم سبان د 3.4 روپۍ دی. حکومت وایي نوي ټیکسونه نه دي لګولي. ولې په مالدارو خلکو او کاروبار کونکو یې مالیې زیاتې کړې دي. په بجټ کې 1.9 روپۍ د پرمختګ د کارونو لپاره ښودل شوي او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% زیاتوالی کړی. وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت وړو او غوړي ارزان کړي. ولې بلخوا مخالف ګوندونه وایي د تحریک انصاف ائتلافي حکومت تیر کال هم داسې دعوې کړې وې او دغه یو د خسارې بجټ ګرځولې. د کامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو د بجټ په اړه وایي
فائنانس منسٹر صاحب چې کوم سپیچ دی او د وایټ پیپر چې دی هغه کې ډېر لوی تضادات موجود دي. یو طرف ته دوی وایي چې یاره مونږ نه ټایل پروفیټس کې چې دی 15 ارب او سر تقریبا 30 کروڑ روپے مونږ ته ملو نه شوې دی کال. او بل خواته وایي چې نه 12 بلین په بل کال ملاویږي. دا کم جنه دا خسارې بجټ دی.
مخالف ګوندونه د هم وای صوبای حکومت د مرکز او د بجلی د محکمې نه خپل ګټه هم نه دغښتي. افغان امنیتي چارواکو د ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د امنیت پټنګښت د افغان امنیتي ځواکونو رول ستایلی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو شپه او ورځ کار کړی سو خلک په پرم نه ماحول کې ووټ واچوي. هغه په خپلو خبرو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د نامنیو د پیښو ذکر هم وکړ.
د پولیس یو لاس کسان شهیدان دي او د ملي اردو 15 دي. ملکي تلفات په حدود 60 کې دي. د دښمن تلفات 60 دي. هغه کېدی چې زیات شي چې ارقام روان دي د ولایتونو.
بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون وستایو. نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د جولای د لومړۍ نیټې نه پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان چارواکو ته د انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي ویلې او دغه د افغانستان لپاره یو کامیابی ګرځولې ده. په کابل کې امریکایي سفیر جیمز کنینګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون ښکاره کوي افغانان یو جمهوریت نظام غواړي. سپینې ماڼۍ هم د خالد اورزه انتخابات په افغانستان کې د جمهوریت د ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللې، خو د انتخاباتو له کمیشنونو یې غوښتي چې د دې عمل شفافیت باوري کړي. د نېټو جنرال سیکرټري اندر فوګراس موسین بیا په یو بیان کې په انتخاباتو کې د میلیونونو افغانانو په ګډون مبارکي ویلي او دا یو تاریخي ورځ ګرځولې ده. پولیس وای په کوټه کې د نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی د غړي هنری مسی د وژنې پلټنې پیل کړې دي. هغه پرون هغه وخت خپل ساتونکي په ډزو ووژو چې د خپل ګوند ځینو کارکوونکو سره لیدلو ته روان وو. په دغه حمله کې د هنری مسی یو وراره هم ژوبل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. تر اوسه د حملې وجوهات نه دي معلوم شوي او چارواکي وایي دغه ساتونکي په هغه د ډزو وروستو تښتېدلې دي. د پاکستان حکومت سپریم کورټ نه غوښتلی چې د دې هیواد پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سفر لري کړل شوی بندیزونه د بیرته ولګوي. حکومت د غاپیل پرون کړی وایي د مشرف نوم دی د اگزیکټ کنټرول لیست نه لري کوي. دا غوښتنه وروسته له هغې مخې ته راغلې چې په کراچۍ ښار کې یو عدالت فیصله کړي چې د مشرف نوم دی د لیست وستل شي او پر نوموړي دی له هیواد بهر د سفر بندیز لري شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نه سلويختو یوکرایني عسکرو ل وجل کېدو وروسته د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو په دې هیواد کې نن د ماتم اعلان کړی دی. د عسکر هغه مهال وجل شو چې د یوکرین یو پوځي ترانسپورټي الوتکه اوس پلو بیلتون غوښتونکو وویشتله. پروشینکو دا هم ویلي دغه جاز چې غوښتلی د لوهانسک په هوایي ډګر کوس شي خو له وړاندې وویشتل شوه او دوی به یې پر خلاف پوره کاروایي کوي. بلخوا سپینې ماڼۍ هم د دغه جاز ویشتل غندلی دی او وایي دا رښتیا دي چې بیلتون غوښتونکو د روس نه درنې وسلې ترلاسه کړې دي چې پکې ټینکونه هم شامل دي. نېټو هم د سټلایټ له لارې داسې عکسونه خپاره کړي چې د کیو نه هغه چې د کیو هغه داوی رښتیا کوي چې په مشرقي یوکرین کې بیلتون غوښتونکي ټینکونه هم استعمالوي او دغه ورته روس ورکړي دي. بلخوا روس وایي دوی بیلتون غوښتونکو ته هیڅ وسله نه ده ورکړي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده اسد اوراند کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاړه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او هم لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو تازه بمباري کړې ده چې پکې در یو نیم سل پوری د وسلاوالو د مرګ ژوبلي رپورټونه دي. دا خبر پښتونخوا حکومت د 2014 15 مالی کال لپاره صوبایي بجټ وړاندې کړی او ادعا کوي چې په بجټ کې ټیکس نه دی لګولی. اپوزیشن غړي وایي
سر تقریبا 30 کروڑ روپے موږ ته ملو نه شوې دې کال او بل خواته وی چې 12 بلین په بل کال ملاويږي. دا دا د کم جن د تضاد یو د غراځي دا د خساره بجټ دی.
په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو دویم پړاو په فورم راتو کې سر ته رسیدلی دی او پاکستان افغان حکومت او افغان ولست مبارکي ویلې ده.
د دښمن د ټولو تبلیغات سره سره چې لري لیا دغه انتخابات بیا هم زمونږ د هغه امنیتی تدابیرو په خیر او عافیت سره شلو.
په کبالي سیمو کې وړو کې کاروبار کوونکو سره مالی مرستې پیل شوې دي.
څوک چې پیلا نمبر باندې اپلیکیشن راغلی هغه مطابق موږ کوله کې نو موږ اوس چې د کم پیلا څو کې سونه د فاټ دغه چې کم د کور می جنسي ولو هغه ته ملو شو موږ سره نور درخواستونه هم ده.
د خبرونه په دوه مینمای کې 19 پروګرامز ما کورز ما کلی کې د 400 پړنګو کلی په اړه به تاریخي معلومات واوري.
دا شنګل ټول خاندان ته محمد دی وي په وی کې به په دې پړنګو کې چې کم دی نو کاشتخي دل دی شریفخي دل دی ته دوه بابا چې کم دی نو وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اورونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواکي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو نن بمباري کړې چې پکې تر یو نیم سل پورې د وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه دي. پسې مکه د مشال لړۍ خبريات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې جنگي جازونو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په شپږو پټنځاینو بمباري کړې ده. نور تفصيل لږه شېبه وړاندې مې د پسې مکه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نو پوښتلی چې دا بمباري په کوم ځای کې شوې ده او څومره مرګ ژوبله ده. نو عمر دراز وزیر وایي
شمالی وزیرستان کې عسکری چې کم چارواکی دي هغوی په وینا نن سهار وختي دوه بجې وروسته شمالي وزیرستان تحصیل بویا دیګان سیمه کې دوی وایي چې د وسلوالو شپږ پورې پټنځایونه یا ټکانې چې کوم دي هغه بمبار کړي دي چې په هغې کې دوی وایي چې تر اوسه پورې د سلو نه تر یو نیم سل پورې دوی ده وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. بل طرف ته مونږ چې ځایي خلکو سره خبرې شوې دي آزادې سرچینې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده ښودلې چې په دې کې د وژل شوو شمېره څومره ده، ځکه چې دغلته دا د ممکنه عملیاتو د یرې خلک اول نه هم وتلي دي او ځینې بعضې خلک چې کم پاتې شوي هم دي. نو دلته مواصلتي نظام هم چې کم دی هغه هم خراب شوی دی. زیاتره سیمو کې چې کم دی مواصلتي نظام نشته. سرکاري چارواکي دا هم چې په دې کې کراچي ایرپورټ باندې چې کم برید شوی وو په هغه کې ازبک وسلوال چې کم ککړو یا هغې کم برید کړی وو، نو د ازبک وسلوالو ماستر مایند ابو رحمان چې کم دی د ازبک وسلوالو مشر یا ماستر مایند د کراچي برید هغه هم په دې کې وژل شوی دی. دا سرکاري چارواکو دعوه کړې ده. آزادې سرچینې تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی کړی. بل طرف ته ګولایات په شمالي وزیرستان کې د عثمانځای وزیرو لویه جرګه چې کم دی هغې هڅې روانه کړې وې چې نن بېګا شپې مشال ریډیو ته دوی ویلي وو چې نن سهار په میرعلي کې د دوی هنګامي غونډه وه چې هغې نه بعد د تازه صورتحال په اړه دوی خصوصي نن پریکړې کوي او اعلانات به کوي، مهم اعلانات. هغه جرګه هم محصوره ده عیدګاه سیمه کې، هلته خوشحالي سیمه کې اوس تازه راپور دا دی چې په میرعلي کې هم هیلیکاپټر ځای په ځای شیلینګ شروع کړی دی.
څنګه احمد راز تاسو ویلې چې دومره مرګ ژوبله اوختې ده وسلوالو طالبانو ته، دې کې بهرني خارجي وسلوال هم شامل دي. څنګه تاسو ویلې چې د دیو طرف نه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، څه دریځ خو مخې ته نه دی راغلی
د وسلوالو طالبانو ته لاړخه خو څه غبرګون یا مخې ته نه دی راغلی. البته چې کوم آزادې سرچینې د ځایي خلک دي هغه تصدیق کوي چې دغه بمباري شوی ده، یو شمېر ټکانې ویشتې دي. اوس په میرعلي کې هم شیلینګ روان دی، ځایي په ځای فوج پیشکدمي هم شروع کړې ده.
عمر دراز دار ته وایي چې په سیمه کې په شمالي وزیرستان کې په عمومي توګه په علی یاد اتوار پرس کرفیو هم لگی، نو الته د کرفیو څه صورتحال دی؟
علی وزیرستان کې پرون بل ورځ ما شام نه یا کرفیو لګول شوی دا سلويختو ګنټو پورې. پرون مشال ریډیو ته پولیټیکل انتظامی ویلی وو چې سلويختو ګنټو پورې به دا کرفیو دوام لري چې پرون ټول ورځ بل ورځ ما شام نه لګول شوی دا، نن هم دا کرفیو به دوام لري. زیات مشکل اوس د کرفیو له وجې دی چې یو خوا بمباري شروع ده، خلک چې کم پاتې دي هغه غواړي چې د سیمې نه وتښتي، خپلې کډې وکړي، خو هغه د کرفیو د لاسه چې کم دی هغه محصور دي. نن هم دغه کرفیو چې کم دی دوام لري چې دا تر څلوېښتو ګنټو پورې لګول شوی وه.
په شمالي وزیرستان کې د تازه بمباري حال تاسو واورېدل چې زموږ همکار عمر دراز وزیر تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو، په د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد ځینو حساسو علاقو امنیتی چارې فوج ته د سپارلو پریکړه کړې ده. د دې فیصلی نور تفصیل د اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله راکبی.
وفاقی حکومت چکم دے اغی په ملک کې لکه د خراب صورتحال د وجې نه دغه شان په شمالي وزیرستان کې څنګه دین اوراندي عمر دراز هم ویلا چې پاکستان فوج چکم د بمباری کړی دا، نو دې حالت په پیش نظر د دې فیصله کړی و چې د وفاقی دار حکومت سکیورټی چکم دا هغه فوج ته وسپاري. ولې دا په ټول اسلام آباد کې نه، خدا چکم حساس زینې دی لکه شهرای دستور دی یا دغه شان ډیپلوماټیک انکلیو چکم سفارتخانی دی یا مرګله غرونو طرفونه چکم دی، دغه طرفونه چکم دی دغه تسپارلو د فوج تسپارلو دغه کړی دا. او د داخله وزارت لخوا چې موږ تک معلومات تر لاسه شوی نو قریبا 250 فوزی اهلکار چې کمی هغه په اسلام آباد کې گشت کوي. دین علاوه دا به هم یاد کړو لاس چې د دینه اعلان دی اسلام آباد سکیورټی چې کومه ده هغه سموډه وړاندې رینجر ته هم سپارلې شوی، ولی رینجر او پولیس هم دا وخت گشتونه کوي. خو د هغه وروسته یو ځل دا فیصله کړې شوی. او بل خبر دا چې کله په پارلیمنت هاوس باندې سټیک چې کوم سکانو ولی هغه چې ورغلی نو هغه وروسته داخله وزیر چې کوم هغه هم دا خبره کړې چې د اسلام آباد سکیورټی چې کومه ده پولیس نه هغه د خفګان اظهار کړو چې هغه په صحیح توګه ونه کړل. نو دغه ټول حالات په تناظر کې د یو څو صد سپارلو فیصله وکړه. هغه به نن سکندې چارج واخلي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبر پښتونخوا واکمن طریق انصاف او ائتلافي ګوندونو پرون د 2014-15 مالی کال لپاره صوبایي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړو. د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق د بجټ په تقریر کې ویل چې دا ځل یې هیڅ یو نوی ټکس نه دی لګولی، خو په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د زمیندارو سره سره په هر یو شتمن او کاروباري خلکو باندې ټکس لګولی دی او دا د خسارې بجټ دی. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا 2014-15 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق داوا وکړه چې هیڅ یو نوی ټیکس نه دی لګول شوی، بلکې په مالدارو او شتمنو خلکو مالیه زیات شوې دي او دغه شان د دوی حکومت د غریب پولیس او مزدور کار طبقه ته په بجټ کې اسانتیاګانې ورکړې دي. دا را روان مالی کال لپاره د پختونخوا ټوله بودیجه څه د پاسه 300 او 300 روپۍ چې 100 او 100 روپۍ په کې د پرمختګ کارون د لپاره اخودل شوې دي. لکه د مرکزی حکومت په شان د پښتونخوا حکومت هم سرکاري ملازمینو د لپاره په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړه او د بجټ زیاته برخه د تعلیم او د صحت د ښه کولو د لپاره اخودل ده. سراج الحق په خپل بجټ تقریر کې وویل کئنده
مالی سال کې بجټ مخېبر پښتونخوا کې عوام پر کوئی نیا ټیکس نه لګایا
گیا ہے. ناروان مالی کال کې هیڅ یو ټیکس نه دی لګېدلې، خو د مالیې په موجوده نظام کې مو معمولی ردو بدل کړی دی. مونږ کوشش کړی دی چې څوک زیاتې پیسې ګټي هغوی باندې ټیکس زیات کړو او غریب او متوسط طبقې خلکو ته اسانتیاګانې ورکړو. په صوبه کې کمرشل او لوی ودانو باندې د ټیکس سره زیاتول شي، لوی لوی شخصي تعلیمي ادارو او روغتونونو باندې د ټیکس سره به هم زیاتول شي. پروفیشنل ټیکس ډیر کم وو او دغه به هم سیوا کول شي. دغه شان زری او د کر کلی مکه باندې د ټیکس موجوده شره هم ډیر کم وا، هغه به هم سیوا کول شي.
لینڈ ٹیکس اور زری مدنی پر ٹیکس انتہائی اہمیت کے حامل ہے، تاہم ان کی اصول اور موجودہ شرح انتہائی کم ہے. ان ٹیکسوں کے موجودہ شرح میں مناسب اضافے کی تجویز ہے.
دا بجٹ غونډه رستو دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته اول چې د دوی حکومت په لومړي ځل د غریب اولس لپاره د ارزان خوراک یو پروژه تجویز کړی ده، د کوم تر مخه چې به غریب خلکو ته د خوراک سیزونه لکه اوړه او غوړي د بازار په نسبت ارزان ملاويږي. د دغه پروګرام لپاره په بجټ کې 6 روپۍ اخودل شوې دي.
په پاکستان په تاریخ کې دا مخکنی ځل دی چې صوبایي حکومت اوړه ته سبسیډي ورکړ ارزان کړ، غریب خلکو ته غوړي ارزان کړ. همدغسې چې کوم سیل ټیکس دی په دکاندارانو یا وړې طبقې باندې، هغه هم 6.5% مونږ کم کړو تاکہ خلکو ته لږ په دې صوبه کې ارزانی راشي.
خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان وایي چې موجوده صوبایي حکومت تیر بجټ کې هم دغه دعوی کړی وي خو عملي نه کړی.
زه دې نه دا تپوس کوم چې دې دا وشي چې امن امان په حواله سر دې قوم ته سوار کچرته تاجر برادری له دې ځای نه تختی لګیایي او بل صوبې ته ځي ملک پرېږدي، چې ته خلکو ته تحفظ نشي ورکولی، امن امان نشي قائمولی، چې هغه د ستا ډیوټي ده.
دغه شان د کامی وطن پارٹی سکندر شیرپو اویل چې د خزانه وزیر په خپل بجټ تقریر کې غلط بیانی کوي او د بجټ په کتابونو کې یو څه هغه بل سوای. د اویل چې صوبایي حکومت د بجلی خالص ګټې په مد کې د بجلی د محکمې او وفاق نه تیر کال 15.5 کروڑ روپۍ نه دی اخیستي او نوی بجټ کې د دې لپاره 2.5 لکھ روپۍ خوځلې دي.
فائنانس منسٹر صاحب چې کوم سپیچ دی او د وایټ پیپر چې دی هغه کې ډېر لوی تضادات موجود دي. یو طرف ته دوی وایي چې یاره مونږ نه ټرایل پروفیټس کې چې دی 15 ارب او تقریبا 40 کروڑ روپۍ مونږ ته ملو نه شوې دې کال، او بل خواته وایي چې نه 12 بلین به بل کال ملاوي کې دا د کم جنا د تضاد یو دغه راځي. دا د خساره بجټ دی.
دا 2014-15 مالی کال لپاره د بجټ نه رستو د خزانه وزیر سراج الحق د روان مالی کال لپاره دا یو کم دیش بروپو یو زمینی بجټ هم وړاندې کړو چې اپوزیشن ګوندونو د هغه په ضد سخت احتجاج وکړو او وی ویل چې حکومت په بجټ کې او خوځل شوی د پرمختګ لپاره پنګه مصرف کړي نه ده، نو څنګه زیاتې پیسې غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګي او تاسو پام را ګرځو د افغانستان د ولس مشري د دویم پړاو انتخاباتو چې په پرون په پرم نه توګه ترسره شو د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخابات ډیری رای ورکونکو راتلونکو ولس مشر نه غواړي چې د خلکو د رای درناوی دی وکړي دوی تاکید کوي چې راتلونکو ولس مشر دی له خلکو سره کړي ژمنی عمل کړي د خلکو د انتخاباتو لا کمیشن نه هم غواړي چې د رای په شمیرلو کې دی شفافیت ته پام وکړي نور تفصیل کابل نه د مشال ریډیو خبريال خان محمد سیند راکوي
دا ځل هم امنیتي ګواښونو د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونه شو نیولې د شنبه په ورځ د افغانستان اکثره هغه خلک چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي اکثر رای ورکونکو ویل چې دوی یو کاندید د جمهوریت ریاست مقام ته رسولې او هم بیرته راغورځولې شي د دغه رای ورکونکو له ډلې دوه تنو ازادي رادیو ته وویل
محمد امین ای رای ما یک قدر اهمیت داره که ما یک رئیس جمهور انتخاب میکنم
زما دا رای دومره اهمیت لري چې جمهور رئیس پر انتخاب ولایشم موږ غواړو چې هیواد ته سوله او پوه راولي او هیواد مو جوړ کړي
همه چیز د دست ملت است
هر څه د ملت په لاس کې دي جمهور رئیس انتخاب ولای هم شي او له کرسی بیرته غورځولای هم شي
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې هم خلکو له راتلونکو جمهور رئیس څخه ورته غوښتنې لرلې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ژمنی کړي چې د بریالیتوب په صورت کې به د خلکو ژوند ته جدي پام وکړي که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور د سباندې دوه لکو ملي او نړیوالو سارونکو لخوا سارل شوی خو ځینې خلک اوس هم د خپلو رایو د احتمالي ځای کېدو په اړه اندېښنې لري دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د خلکو د رایو احترام دې وکړي او د درغلیو مخه دې ونیسي د کابل ښار یو اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل
خلیل مینوی از نیروی امنیتی هزار سپاس میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات
خلیل مینوی هم له امنیتی ځواکونو مننه کوم او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هیله لرم چې په دې بهیر کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو یو کاندید د جمهوریت ریاست مقام ته ورسیږي
په عین حال کې ځینې کارپوهان او ملي او نړیوال سارون کې هم د انتخاباتو پر شفافیت تاکید کوي او دغه بهیر د دیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره مهم ګڼي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې د رای ورکولو سباندې شپږ زره مرکزونه پرانستل شوي وو تاکل شوی د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو لومړي نتایج د سرطان په 11مه او وروستي د سرطان په 13مه اعلان شي
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصی
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میزالی خان پایتیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو په اړه تاسو لپاره نور رپورټونه نور هم لرو د پاکستان د بارونو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د ترسره کېدو له امله افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې ده د دې وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي پاکستان هیله لري چې افغانان به په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودی او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال زبیح الله شفق راکوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو په بریالي توپ تر سره کېده. له امله افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې. د دې وزارت لخوا د یکشنبه په شپه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي، موږ نن په افغانستان کې د کامیابو ټاکنو له امله افغان ولس ته مبارکي وایو. افغانانو یو ځل بیا وښودله چې دوی به نور خپلې مسلې په ډیموکراټیکه توګه هواروي. اوس دا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د ټاکنو پاتې مراحل هم په کامیابۍ ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنې د لومړي پړاو د دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي، موږ په افغانستان کې په سوله ییزه فضا کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړې. د همدې هدف لپاره مو د ټاکنو په ورځ پر پاک افغان ګډه پوله اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي وو او د حساسو سیمو هوایي څارنه مو هم کوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 26 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورنډ کرښې په نامه یادیږي. ویل کېږي چې د دې پولې په اوږدو کې د پاکستان پرخوا په قبایلي سیمو کې دا مهال د وسلوالو پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې غړي او نور بهرني او کورني سخت دریځه وسلوال میشت دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستان پوځي مقاماتو هم د شنبې په ورځ په یو خپور شوي بیان کې ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې پر پوله امنیت لا سخت کړی دی او د غیر قانوني تګ راتګ مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز راغلي، موږ هیله لرو چې افغان ولس په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ترسره شو او د دې هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا افغان ولس د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په څیر په دویم کې هم پراخه برخه واخیسته.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د ننګرهار والی له امنیتي ادارو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د ولسمشری د دویم پړاو د ټاکنو بهیر د امنیتي پلوه خ ګرځول یو زیاته کړه ک چا سره شواهد وی د درغلو شواهد وی نو هغه دی راوړي، هغه خلاف هغه خلکو خلاف به قانوني کاروای کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس چې د ولسمشری د دویم پړاو د ټاکنو د بهیر د پایتل رسیدو نیم ساعت وروسته د ولایت مطبوعاتي دفتر کې تر سره شو. د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ملي امنیت رئیس او دارنګ د ملي پولیسو او عام نظم پولیسو مشرانو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی مولوی عطا ولالودین خوخي سرګند کړه چې د وسلوالو له شدیدو ګواښونو سره سره امنیتي ادارې په دې وتوانی دي چې ټاکنې په خشان سره پای ته ورسیږي. دی وایي
د دښمن د ټولو تبلیغاتو سره سره چې لرلې دغه انتخابات بیا هم زمونږ د هغه امنیتي تدابیرو په سلسله کې چې څو اونۍ وړاندې موږ مسلسل مجلسونه لرل، زمونږ مختلف قوتونه د دې د برکت او د دې شامته الحمدلله بیا هم د تبلیغات سره سره په خیر او عافیت تر سره شول.
خغلی لودین زیاتوی چې هر هغه چا چې په ټاکنو کې له تقلب نه کار اخیستی وي او شواهد ور باندې وموندل شي د قانون پرانا کې به ور سره چلند کوي.
موږ ټول هغه تخلفات چې هغه مستند د انتخاباتو دي ملي پروسې شفافیت ته ضرر رسولې، موږ په دواړو په غوږ کې هم د شمارش او دراو د اهمیت په برخه کې دي توجه کوو او همدارنګه کم سړی چې مجرم دي او تخلف د قانون نه کړی دي هغه ته هم جزا ورکول کیږي.
ځینې خلکو نیوکه لرله چې په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیتي ادارو کارکوونکو خلک واخل او د یو نومان په ګټه یې رایه ورکولو ته هڅول. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې که په پولیسو څوک داسې اسناد ولري چې د کوم نومان په ګټه یې کار کړی وي دوی به یې د قانون منګولو ته وسپاري.
زموږ ټول پولیس بې طرفه وو او دوی ته په څو ځله د کوردیو چارو وزیر صاحب هدایتونه وه، د هغو د هدایت مطابق زما هدایتونه وه او هر هغه څوک چې په ټول ټاکنو کې د چا په طرف کار کوي هغه به نیول کیږي، هغه ته به سزا ورکول کیږي.
او دا چې د ټاکنو په بهیر کې پولیس په دې توانېدلي چې څوک یې د درغلیو په تور نیولي او که څنګه، ښاغلی شیرزاد دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
موږ یو تعداد د شک په توګه نیولي دي، تقریبا درې نفر موږ هغه کسان نیولي دي چې د هغو سره تقلبي یا فوتوکاپی کارتونه ورسره وه هغه موږ نیولي دي. یو د ملي امنیت محترم ریاست ته سپارلی دی په ګډه مو نیولی وو او دوه نور کسان زموږ سره دي چې دغه تر پښتنو ګرمژونو لاندې دي.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې د ټاکنو په دې بهیر کې د امنیتي ادارو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه ژوبل دي او څلور تنه ملکي وګړي هم ټپین شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره اونیز پروګرام زما کور زما کلی لرو چې دا 400 د پلانګو کلی معلومات په واوري خو واښه و دي د سحر لسنیمی بجې فرخند اسد نن د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان جنگی جازونو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان بمباري کړې. دغه بمباري د بویا تحصیل په دیګان سیمه کې شوې چې پکې تر سل پورې د وسوالو د وجلو رپورټونه دي. په سیمه کې لوړان د کرفیو هم لګول شوې ده. د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014 او 2015 لپاره بجټ پرون مازیګر د خزانه وزیر سراج الحق په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړ. دغه بجټ حجم سبان د 1.5 ارب روپۍ دی. حکومت وايي نوې ټیکسونه نه دي لګولي ولې په مالدارو خلکو او کاروبار کوونکو یې مالی پولیس وای په کوټه کې د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی د غړي هنري مسی د وژنې پلټنې پیل کړې دي. هغه پرون هغه وخت خپل ساتونکو په ډز ووجو چې د خپل ګوند ازینو کارکونکو سره لیدلو ته روان وو. د پاکستان حکومت د سپریم کورټ نه غوښتلی چې د دې هیواد پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سفر لري کړل شوي بندیزونه دي بیرته ولګوي. حکومت دغه اپیل پرون کړی وای د مشرف نوم دی د اکزیکټ کنټرول لیست نه لري کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو پراخ کډون ستایلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو شپه او ورځ کار کړی سو خلک په پرم نه ماحول کې ووټ واچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان چارواکو ته د انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي ویلې او دغه د افغانستان لپاره یو کامیابی ګرځولې. په کابل کې امریکایي سفیر جیمز کنینګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون ښکاره کوي افغانان یو جمهوریت نظام غواړي. د نه سلويختو یوکرایني عسکرو له وژل کېدو وروسته د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو په دې هواد کې نن د ماتم اعلان کړي. د عسکر هغه وخت وژل شو چې د یوکرین یو پوځي ترانسپورټي الوتکه روس پلو بلتون وختونکو اوویشتله. او د فوټبال د نړیوال کپ په لوبو کې اټلی پرون انګلند او کولمبیا یونان ته ماتې ورکړه.
دا خبرونه لنډیز مو له فرخند اسد نه واوریدل. اوس په شوه دي د پاکستان د کورونو او رسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامی او رسپانو ته کتنه کړې ده او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو د اردو ژبه ورسپانو مشرق او آج خپل اداري په ګرانې لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې خیبر پختونخوا حکومت د ذخیره کونکو او په خاص توګه د خوراک څخاک سیزونه ذخیره کونکو په ضد د سخت کاروای اعلان کړی دی او د داسې خلکو جیل ته د لیږلو فیصله شوې ده. بل طرف ته په خرابه کارکردګۍ پرایس کنټرول کمیټه هم ختم کړې شوې دي. اداري وایي چې اوس خو پاکستان کې داسې وخت راغلی دی چې د ګرانې د پاره یو میاش یا ورځ نه ده مقرر، بلکې هر ورځ خلک د ګرانې لاسه جاړي. او په تیره تیره چې حکومت د یوټیلیټی سټورونو د لار اولسته کومه سبسډي ورکوي، هغه کې هم زیاته برخه د بدنوانه افسرانو جیبونو ته ځي. اداري اخره کې لیکي چې د هر سکه نه یوازې د ناجایزه منافخورو قصور دی، بلکې د حکومت غلط پالیسي هم د کې برابر شریکی دي. او په داسې حال کې چې د روجي میاشرا نږدې ده، په کار ده چې د اوس نه د ګرانې او ذخیره اندوزه مخونی ورشي او د دې لپاره اقدامات وکړي شي، ځکه چې د میاش کې ډیر خلک د خوده د رضا پزې مال جمع کولو کوشش کوي. نو ضروری ده چې حکومت د اوسنا د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبون خپل اداریه کې د توانای په بحران لیک کوي. اداریه وایي چې موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت 40 کیلو واټ سره رسیدلې ده، کوم چې کال 2000 کې 40 او په دې لنډ تنگ معاشي حالت کې د هر چا لپاره ممکن نه ده چې ګرانبیه هایبریډ ولګوي. نو داسې کې د ارزانې بجلی لټون پکار دی. اداریه زیاتوي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان او ډنمارک حکومت او د هوانه بجلی پیدا کولو ډنمارک د یوې کپنې ترمنځ مذاکرات شوي دي چې پکې د نتیجې ته ورسېدل. پاکستان کې د هوانه بجلی پیدا کولو ډیر گنجائش دی، خو په دې بیخي کار نه دی شوی. دې سره به یو طرف ته ارزانه او اسانه بجلی پیدا شي، نو بل طرف ته دا ماحول دوست هم دی. اداري اخره کې وایي چې د بجلی د کمښت د لاسه د پاکستان په معیشت هم ډیر بد اثر پرېوتې دي او د لوډ شیډنګ په وجه اکثر کارخانې یا خو بندي او یا په ګنټو ولاړې وي، چې ورسره د کې پیداوار هم کم شوی. شوی دی. نو داسې کې حکومت له پکار دی چې زر تر زره د بجلی متبادل ذریعه ولټوي او روانه لسیزه کې د بجلی نوې منصوبې ولګوي چې ورسره د بجلی کمی پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکي چې خبریالان د داسې پیښو خبرونه ورکوي چې وروسته ورته بیا په مستقبل کې نفسیاتي مشکلات هم جوړوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څو ګټي، خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. د دوړو مقالو تفصیل زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي چې خبریالان د بمی چاودنو نیغ په نیغه، حال د قدرتي آفتونو، د ریل ګاډي او یا د هوایي جهاز پیښو خبرینه ورکوي. د دوی کار صحیح خبر ورکول وي. خبریالان د پیښو په اړه خپل رپورټ ایډیټر ته ورکړي او بیا په بل خبر کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې خبریالان د پیښو په ځایونو کې داسې حالات ګوري چې د بیانولو قابل نه وي. دوی مسخ شده لاشونه ګوري، د ځانمرګي بری درست په ځمکه توی شوي ویني او د بارودو بوی محسوسوي. خبریالان بیا دا هم ګوري چې څنګه د پیښې له ځای څخه لاشونه وړل کیږي او یا رایستل کیږي. خو کتونکو اوریدونکو ته ترمیم شوی ویډیو یا خبر ورکول کیږي چې د صحافتي اخلاقو لاندې وي، خو د خبریالانو لپاره د ترمیم گنجائش نه وي ځکه چې دوی هر څه پخپله ګوري. او هم دغه وجه وي چې تر ډېرې مودې پورې د خبریالانو په ذهنونو کې دغه انځورونه موجود وي چې ورته بیا په مستقبل کې مشکلات هم جوړوي. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور پوهنتون او د جرمني ډچویل اکیډمي د خبریالانو لپاره د نفسیت صدمې د مرکز جوړولو اعلان کړی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه به کار شروع کړي. په دې مرکز کې به د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو خبریالانو سره مرستې کولی شي چې د کار له وجې مختلفو نفسیاتي ستونزو سره مخ وي. په لومړۍ مرحله کې به دغه مرکز خبریالانو سره کار کوي چې د دوی نفسیاتي ستونزې معلومې کړي او بیا به د دې حل لپاره کار کوي. بلخو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکلي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څوک ګټي، خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوی ملګري القاعده شکست خوړلې ده. د افغانستان د صدارتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د ووټ اچولو شرح ډېره زیاته وه او افغان ولس هم لیواله و چې خپل راتلونکي مشر انتخاب کړي. په دې ګډوډ حالاتو کې چې ویل کېږي امریکا به افغانستان پرېږدي، د دې باوجود د ووټ اچولو شرح زیاته وه. مجله زیاتوي چې وسلوال طالبان په خپلو هغو وعدو هم ناکامه شول چې صدارتي انتخابات د تشدد له لارې ګډوډي رامنځته کړي. مجله لیکي چې وسلوال طالبان اونه توانېدل چې انتخاباتو کې خنډونه رامنځته کړي. فورن پالیسی لیکي چې خام نیتی حالاتو کې خلک او مالونه دواړه محفوظونه د افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې. قسم افغانستان په نړۍ کې په غریبو هیوادونو کې یو دی، خو له 2008 کال راهیسې خالص کمی پیداوار څو چنده زیات شوی دی. د دې له وجې د افغان ولس ژوند ښه شوی دی. پلس کې و کسان دا دریز لري چې اوس یې ژوند د تیرو 15 کالونو نه وړاندې په پرتله ښه شوی دی. مجلې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دوه مهمو نقطو ته په اشاره سره لیکلي چې لومړی د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته ته دوام ورکړل شي او دویم 15 امریکایي او ائتلافي پوځیان دې په دغه هواد کې پاتې شي چې د افغان ځواکونو روزنه، لوجستیکي او استخباراتي مرستې وکړي. دا پلان په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم درو. د اوکران ولسمشر پیترو پورشینکو د دې هیواد 9 سرتیرو د وژل کېدو له امله نن یو ورځ ماتم اعلان کړی. دا سرتیری د اوکران په هغه فوزي ترانسپورټي الوتکه کې وژل شوی چې د شنبه په سهار د اوکران په ختیځ کې په توغندي وشتل شوی ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
له هغه وروسته چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسیې په پلوي بیلتون غوښتونکو بلواګانې پیل کړې ده، په اوکراینی سرتیرو تر ټولو خونړی برید دی چې کیږي. د اوکراین ولسمشر پوروشینکو پرون وویل اوکراین ویرجن دی، خو د سولې لپاره مبارزه به په جدي توګه دوام وکړي. په کیف کې چارواکي وایي د الوتکې 9 عمله او 40 اوکراینی سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په لوهانسک کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د الوتکې ضد وسلو او درنو ماشیندارو څخه په ګټه د پوځي و ترانسپورتي الوتکه وغورسوله. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې د لوهانسک پر هوایي ډګر ښکته کېدله. د لوهانسک هوایی ډګر د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی، خو بلتون غوښتونکي د دې سیمې په ډېرو برخو واکمن دي. له هغه لږ وروسته چې پوروشنکو د 9 اوکراینیانو په وژل کېدو یو ورځنی ماتم اعلان کړ، په کیف کې په سلګونو کسانو د روسیې د سفارت هندارې ماتې کړې او په سفارت پورې اړوند موټر یې ویجاړې کړې. دوی د روسیې د سفارت ودانۍ ته د اور اچولو هڅه هم وکړه، خو مخه یې ونیول شوه. روسیې د کیف پولیس غندلی چې د دوی د سفارت په ودانۍ د خلکو د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا یې له نړیوالو ژمنو د کیف د حکومت سرغړاوې بللې. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې نسکورول غندلې او ویلې دي دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې روس پلو بیلتون غوښتونکو له مسکو څخه درنې وسلې ترلاسه کړې چې پکې ټانکونه او توغندې ویشتونکي شامل دي. روسیې بیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د ټانکونو او درنو وسلو ورکول رد کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې د اوکراین پر چارواکو دي له خپل اغېز څخه په کار اخیستو هغوی د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو ځنډولو ته قانع کړي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا په دې خبرو کې روسي لوري ته د بیلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
اجمل اندو چې د اوکراین پر حالاتو تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. اسمیډا یا وړو یا درمیانه کاروباریانو د قائمولو خبر پښتونخوا اداري مشر جابر خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ او سیلابونو له وجې متاثر شوي ګڼ شمیر کاروباریانو ته د کاروبار بیا شروع کولو په غرض امدادي مالی مرستې ورکول پیل کړي دي او اوس د کورم ایجنسۍ په متاثره کاروباریانو کې امدادی پیسې تقسیموي. نور حال له پیښور د مشال لړۍ خبريات زلان یوسف زیرا کوي.
د سمیډا یا د وړو درمیانه کاروبارونو د قائمول ادارې د خیبر پښتونخوا مشر جاوید خټک مشال رډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سیلاب او بدامنۍ له وجې متاثر شوي کاروباریانو ته د کاروبار بیا شروع کولو لپاره امداد ورکوي. د جاوید خټک وینا وه چې د فاټا په ځینې سیمو کې امدادي رقم تقسیم کړي او اوس دوی په کورم ایجنسۍ کې هم سلو کاروباریانو ته امداد رسول دي.
مونږه لکه فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس باندې څوک چې پہلا نمبر باندې اپلیکیشن راغلی هغه مطابق مونږه کو لګیای. نو مونږه اوس چې دا کم پہلا څو کی سونه د فاټ دغه چې کم د خیر د کورم ایجنسی ولو هغه ته ملو شو مونږ سره نور درخواستونه هم د کورم شته دي. 300 خلکو اپلای کړي دا کورم نه کنه چې د دې لپاره یو خپل کمیټي جوړه شوې ده جی. ا کمیټي چې کم ده دغه کې د پرایویټ سېکټر خلک دی لکه د فاټ چمبر یو کسته پکې دا پښتونخوا چمبر نه یو کسته د سې تک کسانو کمیټي
د فاټا چمبر اف کامرس جنرال سیکریټری ارباب شاهد څخه مو چې کله د سمیډا کمیټې کې د هغوی د چمبر د غړیتوب او د کورم ایجنسی په کاروباریانو کې د امدادي رقم د تقسیم په باب لوپختل نو د هغه وینا وه
د فاټا چمبر خو نه پوهېږي نه هغه څنګه فاټا سیکرټری نه راځي مونږه دا څه کوځي چې ټول کو هغه به ټیم دی ازي ویریفیکیشن کې بغیر پاسور کې دا ته وی مونږه ریکمنډیشن لیټر وکړه سړی مونږ دوی به زموږ د خراب شوی دی هغه به ته مونږه هغه سړی لیټر وکړو سمړ الرجي سمړ اسپیشل پی او بغیر پاسور کې د ریس کې فنډ.
خود کورم ایجنسی د صدې بازار انجمن تحفظ حقوقي دکانداران جنرال سیکرټری منور خان وای چې یاد بازار کې ډیر کاروبارونه متاثر شوي دي، خو تر اوسه ورته د سمیډا له اړخه هیڅ قسم امداد نه دی ورکړل شوی.
مو 500 درخواستونه بسنه له کچا مشوي دي نه نه شي کنه نو سره نه دي شي څه کوم 500 جام شي دا سره اوسه پولیس نه دي شي د دې څو نو څو سره له د کانو یې لپاره بونو نو کورونو خبره خاطر شي لپاره بونو باندې نو څو شي دا کله موږ ټول د کانو سره دا په موټر سره مزایل سره بلاو شو سره لګیدل شي دي
د پام وړ دا چې سمیډا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د معاشي ترقی په غرض 14 میلیونه ډالر فند د ورلد بانک په مرسته د لسو بهرني ملکونو لخوا ورکړل شوی دی چې هدف یې د سیلاب او بدامنۍ له وجې متاثر کاروباریانو سره سره نوې کاروبار شروع کوونکو ته هم امدادي رقم ورکول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکا
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اردن کو تاسو ته ماشا الله ډیر خبرونه تا غواکي اوس وخت شبه دې د ونیس پروگرام زما کور ازما خلی په ننني پروگرام کې وا تاسو د 400 د پلانګو کلی معلومات پاورې دا پروگرام زما همکار شبیر احمد جان تاسو لپاره جوړ کړی دی نو راځي چې دې پروگرام ته په ګډه سره وښو اور دن کو د مشال لیډو زما کور زما کلی پروگرام کې زستا سو قربا شبیر احمد جان تاسو ته هرکلی وایم قدرمن اور دن کو دا ځل چې کوم زما کور زما کلی پروگرام دی هغه موږ د 400 په پلانګو سیمه کې تابع کړ دی او تاسو به ډیر جات د نورو پروګرامونو بدل زکه او خاري او خو خمزه کوي چې د کوم سره د پښتو ادب د پښتو شاعري یو مهم شخصیت دغی پزې کې ناسو هغه موږ سره خبره کیږي په خپل د 400 پلانګو سیمه سره تعلق لري کرام الله ګران بابا تاسو نوم بوري دی زمنه خوش قسمتی ورته وای استاسوم چې دی وخت کې هم سره موجود دی هغوی نه به د پلانګو حواله سره د دې د دستور حواله سره د ته خبره تر کو د پلانګو تاریخ پراته وای چې د پلانګو نوم ولې خو د شوی د کوم قانون آباد دی او څنګه دغه په وخت پلانګو څنګه او کله دی ځواني وکړه اوس څنګه دی نو دوی ته هر کله وای او استاسو ټول په خدمت کې موږ دی وخت کې کرم لګران سب ترناس یو غوښنه پښتنه کو چې ستړم شه تاسو د پروګرام ته د پلانګو حواله سره د تاریخ حواله سره د خبره تر وکړه
تاسو ډیر مننه مشال دی دی سوسو دل راغلی دی او ماته مال چې کندلو قدر راکړي دی دا وی دا د دې مینه او قدس ډیر مننه
مننه
چې تاسو موږ دې قدر راکړي پلان مبارک یې کوي چې پلان دا و پېښ کنه د دې د مشر دا و چې کوي چې نه پلان پړاو چې کوم پورا تاریخ مشران کو خبر ہے لیکن یہ اس طرح کی چگڑی دیدی پپلانگو کی گڑی دیدی پیشی نو کو زمین لکو دا بولا بابا سید حسین بابا نیو دا اگر سلسلہ کی نگر آروانی ناغم چکم دینے دا پلانگ پاوالا سرو پا دا سرینو نو دا دغه پوری چکم دینے دا سلسلہ کو چی دا مشران نا چی سلسلوال خبر کی ناوی چې مونږ مشران وایي پلان دی مونږ مشران ویلي چې پلان وکنه نو پلان دا یو وخت نه چې کني نه ډیر وخت نه بعد دی دا غالي یاد دی
کم کم قانون کم خلک کم قانون دلته بعد
دی دی کی چې کنده نو محمد جی وڅوي ټول دغه تاسو چې کنده نو دا اش نغل ټول خاندان ته محمد جی وی کنه پاره کې به په دې پلان کې چې کنده نو کاشته خې دل دی دا شریف خې دل دی سدو خې ورته وی سدو بابا چې کنده نو وی دا د دې مشرو بر بابا خیل خوز بابا خیل یاسین دې یاسین دې احمد دې زمين دا احمد دې او دا د وچ کني دا ټول دا بر بابا خیل بابا خیل او دا خوز بابا دا زما خیل دې ټول په یاسین دې په یاسین دې کې شادي هم سره دا اخوا ته پوله چې کندې دا به ته دو خیل دا شروع کی یا څه دو خیل خو چې کندې نو هم خسته خیل ته دو بابا اولاد دې او زمين دې دا کې زمين دا دغه ته چې احمد جی وی پلانگ احمد جی
تاسو چې کله الک یو کله ځوان وې نو هغه پلانگو کې او دې پلانگو کې څه فرق دی څه وینې تاسو څه تبدیلی راغلی
یې دا خو د پلانگو د وو کوم ځکه چې اوس هم پکې خلک دي او په خوان پکې خلک او اوس هم په خوان پکې ګډوډي اوس هم پکې چکن دي نو ګډوډي نو نو دا دې پر نه دې چې پخوانی خلک خو وو سړي کې غلي نه اوس نو کې مخخ کسان ستاره خو د غشت پیښې او باندې کې اوس وجو حالت تا او کدی دې کې کمی شي دې وجري دغه کم پخوا خو دغه چې سفر به و او د خټو کوټه به وه پکې مشران به چې کندې نه ډېر ناست وو هلکان به ډېر ناست وي هغوی به چې کندې نه خپل لغو داسې نه دی سندرې لوبې چیدم به هم پروت وو په دا کې په حجره کې اوس خو چیدم دغه شوی دی منګې به پروت وو نو دغه یې داسې نوم دی رباب او ستار به هم په دا کې جوړ چې مشران به لاړ هلکان به رباب هم به ستار به مشرانو کې داسې کسان وو چې هغوی به دا قصې کولې هغې ته به خط کو وږې شو او دا چې کوم دی نو مشران به چې دغه شو نو دا هلکانو به منګې هم راواخېستلې رباب به ستار به هغه بیا راواخېست هغه بیا غږو نو څه دې دې نو کې نشي مو کې دې شي دې نو په باندې کې اوس هم هغه کلچر چې کنه دا باندې په وجو کې سره اوس هم سره
دا ادب حواله سره د پلانګ مستقبل څنګه ګوره سو په کې دا چې پیدا شي چې تاسو استاد سره کچ یا تاسو د لیول سو پیدا وي پر اتون کې کومه ټول کې
ته یې او سلی ځوانان د کوم خو خو شایان سره روان دي دا دی حالات او دا مطابق لګی دی دا دی دا خپل چار سپیشل کې سهالي دلی دی
پروگرام مناسبت سره تاسو وایې دا پروگرام چې سنگرې زما کور زما کلی پروگرام دی کنه جی
بل شوم رنا شوم لمب شوم بل شوم رنا شوم لمب شوم دې د چیرو لارو کې دیو شوم او ستا د یو ارمان خاطر به جوړ نشم ستا د یو ارمان خاطر به جوړ نشم ځکه د جنتون په غرغره شوم هغه سیابخ د رڼا ورځې یم هغه سیابخ د رڼا ورځې یم ستا د مخ رڼا د زلفو شپه شوم هغه سیابخ د رڼا ورځې یم ستا د مخ رڼا د زلفو شپه شوم ته د بل په غم یې زه دې هېر شوم ته د بل په غم یې زه دې هېر شوم بیا هم ستا په غم باندې خفه شوم یاره د باریدو سرو لمبو کې هم ګل شوم خوشبو شوم وږمه شوم یاره د باریدو سرو لمبو کې هم ګل شوم خوشبو شوم وږمه شوم او ستړي ستړي جوړ څومانی ایستا ستړي ستړي جوړ څومانی ایستا تا د قامت سوري ته دمه شوم زه د زړه په کیدو کې پروان جماعت زه د زړه په کیدو کې پروان جماعت بیا هم خدای تا ته په سجده شوم یو جانان نه ټول جهان ته راغلم یو جانان نه ټول جهان ته راغلم داسې د مینې سلسله شوم ما د سنګینینو زور به ګرانه کړم ما د سنګینینو زور به ګرانه کړم زه به جل ټپه شوم نامه شوم ما د سنګینینو زور به ګرانه کړم زه به جل ټپه شوم نامه شوم
ډېره مننه ستاسو پدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو د پلانګو حواله سره دا پروګرام لګیا دی او تاسو د پلانګو تاریخ هم اورېدو اوس دلته کې موږ سره یو بل ملګری ناست دی هغوی ته هم په زما کور زما کلي پروګرام کې هرکلی وایم هغوی خو باور نه موږ سره خپلې پېژنګلو کې ستړی مشه تاسو نه خپلې پېژنګلو
السلام علیکم زما نوم فخر علم دی پیشین استاد او پلانګو سودونکی
د پلانګو د تعلیم حواله سره موږ تاسو ته لږ خبرو کوم چې د تعلیم څه صورت حال دی دی چې سکولونه څومره دی هاي سکولونه څومره دی د جینکو سکولونه څومره دی کالجونه څومره دی زموږ اوریدونکو لپاره خبره خبر کړئ
پرایمري لیول باندې ګورنمنت سېکټر کې خو دا سکولونه دي نو یو هو تاریخي سکول دی د پلانګو منس کې دی هغه ګورنمنت پرایمري سکول نمبر 3 پلانګ دی او زما حل 1910 نه دی دا سکول تر اوسه پورې دا دی کې دا به وروسته اپګریډ شو مډل شو مډل نه بیا چې هاي شو نو هاي سکول بیا بلډینګ ګورنمنت کالج 400 کې جوړ شو او جنکو سکول هم دا حواله سره جنکو خو یو پرایمري سکول
یو بل دی هغه نمونه د پلانو غربي علاقې مغرب ته نو دا دوه د جنکور پرایمری سکول نه او د لیکانو پکې تقریبا څلور سکول همات دی نو دا هر پرایمری لیول خبره شو باقي های سکول نشي دی نو های سکول یو د لیکانو های سکول دی یو پکې د لیکانو میډل سکول دی یو پکې د جنکو های سکول دی او د کالجز لیول سره تاسو وای نو کالج په 1975 د چردی ڈسٹرکٹ پڑمبے گورنمنٹ کالج چندا چردی کالج دا پپڑاؤں کی جوش ہے
قدرمن اردن کو دل تک سر ابل مشرناس تھے دا پلانگو حوی زمنگ پختن کو چدل تہ پلانگو کے چکم دو دستور دل ناس تہ پاس تے سنگا دا
زمان جی دلینن دے دا خشتا خیلو سندن کے ما او پیدائش میں دا پلانگو دے پلانگو کے نن سبا دا سے دا گئے چکم پخوانی دستور نو اسا گڑے کم دے نو اوسا کا سسٹم بے کم زیاد کا کارڈون نیگان تقریباً ختم شو اگر وہ کارڈون واش لا بے سوا جابونا اوسا زیاد کا ٹیلیفون اور لا بس کارڈ سسٹم دے بس اور زیاد کا بولوں نیم سپا خلق شادی خال ہوتے ہیں بولے خال سب پیسہ لو ماڈرن شو اگر وسط وضع حالات بدلی گی
سیزن تا کم دے خخ کار دے شادی ہار دے کدو
نہ ما تو خود وجو سسٹم تے کا خخ کاری شادی خال تے خوشی نو بس بعد میں مل ملا شی چیزان پہچانی او خبر ختم شی لار شی دل تو ایو سړی داسې راشي چې لاس کار لپاره د باندې سړی راشي دلته واستې کی په واده کې خو ګینټنی مو په شادي خال کې تیر کی او دلته خو ساده شنه ما هم په پہچانو شي د یو بل سره زړه دغه یاد کیو د پښپن خبرې په کې یاد کی چې دوه وخت موږ په دې کوڅه کې دا کول موږ په دې کوڅه کې دا کول بالکل
حضرمن اردن کو تم سر ابل مرگر ناستے دہاوی نا پختن کو چپ پلان کے چکم خلق اسی کی داغوی دا روزگار ذریعے زیاد تر سی دل تخلق سو روزگار نہ کی نو سٹڑ مشی تا سو مشال لیڈیو دا زما کور زما کری پروگرام تا تا ہر کلے وے پھلے پہ جانگلو کم
مہربانی زما جاوید محمود نم دے پلان سر میں تعلق تے او دا پلان کو والے سر بس دا وے ان چ دل تا زیاد تر چکم خلق دن تقریبا 50% خلق چی دا ہوئی زمیدارے سر وابستہ پولیس مکی ہوں مست ہے لیکن زیاد تر ہم انان د ازمکه کری او هغه دغه کوي دا ذریعہ آمدن دا غي هغه دغه خبره ده کی ملازمت پیشه خلکم شته چې کوم تعلیم یافته خلکم پکشته بے روزګاری په کې حکایت زیاته هم تعلیم یافته بے روزګار هم پکې ډېر شته
تجارت دا درته لګوي ما د ملګرو نو ریدلو چې په پړاو کې اوس هم په خوا چې وکي ما د شړشم د تیلو غاڼې په دې پړاو کې وکي دي د تیلو بلکې د تیلارو محل وي دا چې مرګ دي چنتشتې نو آی دلته کې د تیلو هغه کاروبار هغه اوستي کنه دلته کې څوک یې هغه غاڼې اوستي
بالکل دلته کې تیلیان خپل محل دی غاڼې باندې به دا کول د تیلو کوي دي خو مخ کې به دا غویان بو دغه په ذریعہ به غاڼې تاوي دي او دا روزگار بروانو اس موجودہ وقت کے دا شزن سی دا مشینوں پا ذریعہ کی گی نبلگ نورم خان دا سر کی گی او بل مشہورم دی پا طول علاقہ کی سنگا چی دا دلدار گڑے رانج مشہور دا غسی دا پلانگو دا تیلیانا محلی دی دا تیلم مشہور دی دا تقریبا زیاد نور خاریو تم دا دا غسی دا خیبر
پختنخوا کم
اکم از اللہ تا علاقہ دا دا خیبر پختنخوا ایبت آباد و منسیرا و مردان و پیخور و نوخار و سوابه دین علاوہ دا پینڈے تا او دا سی بارون دی تقریباً اور الدا او قبائلی علاقوں تم دا داسی رسی
جاوید کرتی دل تے چکن تاسو وی دے تیر دا روزگار کی نو آیا دا پکم پکم کچا باندې کی گی دا داس سو بدی دے خطر تجارت تے کنا پکم کچا باندې کی
دا کم گور نو خپل ویس روان دے خدا آغا سنی سنگ چے کو دا دل وی فکرو ملونو دا غیو تجارتی لہ سرک پیکنگ دیو شی یا غم الیکٹرانک مشین نو باندې دی پیکنگ وغیرہ یا ڈبی او لیبل او دا سیزن نشتا دا ما غری وایتی انداز کی اغه په خوانی دیشتیو منګیو هغه کی دغه کی تیل په جواچ یو سر څه کپڑا په اوتړی یا په سر مر بالکل لا بسر کی دیو بس هم دا غ روایتي انداز کی وړو نور خاري ہوتا دا کی
نو بس عمر ته په کورلو کې په دکان نو
بالکل دا په دکاندار باندې خرڅیږي په لارو کوڅو کې زیات تر خپله ته کوم ګور نه دی په لارو کوڅو کې ګرځي دغه سم خرڅی کنه کور په کور ګرځي دا خرڅی
نو دې کې خو دا سم چې دا کګانه والے بدلی او مزدور بدلی هغه ولولو خرڅی به د راځي مالک خرڅی
بالکل خپل د غاڼې مالک چې هغه خپل نه دی دا هغه سره مزدوران وی او هغه دا کاروبار کوي چې په کورونه ګرځي یا نور خاریو ته وړي
ډېر مننه ستاسو تاسو ښه تفصیل خو نه ورته
مهرباني
خپل مننه ودونکو زما کور زما کلی پروګرام کې تاسو وره ده خو زما تاسو ته سنگل وی چې دا پروګرام د ټولو پروګرامونو مختلف پدې اړه باندې چې دې کې تاسو کرام الله ګران بابا خپل وره ده دغه کلام وره ده خبره وره ده دغه زه ته موږ راغلو دغه په ځای کې دا پروګرام تابع کړی دی نو زه تم لرم چې تاسو به دا پروګرام ډیر خوښ کړی وي ان شاء الله بل پروګرام کې به په بل ځای کې تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه د ما تاسو خپل قربا شبیر جان لا اجازه ورکړه د لوی الله پامان
د مسافرو خبرونه